په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نور هم قوي شوي او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په زور کابل نه دی نیولی، بلکې ورته بلنه ورکړل شوې وه چې ښار ته ننوځي تر څو په دې ښار کې د ګډوډیو او لوټو تالان مخه ونیول شي. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. بشپړ خبرونه. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نور هم قوي شوی او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. دا خبره د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرت زی نن ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل
نن پنځه ویشتم د قوس د پرون په څیر ډالر د 103 نه تر 104 پنځه افغانۍ پورې تبادله کیږي. دلته هوا سړه ده، واوره ورېدلې ده، لا تر اوسه پورې اصلي ریټونه هم نشته.
ښاغلی حضرت زی، د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو دوه مهم دلایل په ټولو ولایتونو کې پر افغانیو د راکړې ورکړې او د آثارو د قاچاق وړونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت وروستي اقداماتو بلل. طالبانو وړمه ورځ اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې به راکړه ورکړه پر افغانیو کېږي او له سرغړوونکو سره به سخت چلند کېږي. ډالر چې نرخې وړمه ورځ تر 130 افغانیو پورې رسېدلی و پرون ډېر راولوېد او د ورځې په پای کې شاوخوا 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په زور کابل نه دی نیولی، بلکې ورته بلنه ورکړل شوې وه چې ښار ته ننوځي تر څو په دې ښار کې د ګډوډیو او لوټو تالان مخه ونیول شي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په تازه مرکه کې چې پرون خپره شوې کړي او ویلي دي، وروسته له هغې چې پخوانی ولسمشر اشرف غني ناببره او په پټه له افغانستان ووت، د طالبانو ته چې د کابل ښار تر دروازو پورې رسېدلی و بلنه ورکړه چې ښار ته ننوځي. کرزی چې په کابل کې له خپلې میرمنې او وړو ماشومانو سره اوسي دا خبره په ټینګه وکړه چې له هیواده د غني وتلو په وروستیو دقیقو کې هغه پلان شنډ کړ چې د او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالله په دوحه کې له طالب مشرانو سره پرې کار کړی و او له مخې طالبان په منظم ډول کابل ته ننوتل. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د یوې احتمالي موافقې د عملي کېدو د دقیقو شمیرنه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو یوه ورځ مخکې د اګوست په 14 پیل شوې وه. د راپور له مخې کرزی او عبدالله الغني سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې پر سبا به دوی دواړه له یو 15 کسیز پلاوي سره دوحې ته ځي چې د واک د شریکولو پر موافقې خبرې وکړي. کرزی په ټینګار ویلي چې که اشرف غني په کابل کې پاتې وي نو به د یوه جوړجاړي له مخې سوله ییز انتقال ترسره شوی وای. د طالبانو د حکومت چارواکو هم ویلي چې وسله والې د اګوست په 15 ځکه کابل ته ننوتل چې یوه امنیتي تشه رامنځته شوې وه او د دې ویره وه چې دولتي او ملکي شتمني لوټ او تالان نشي. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 1.8 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایی به په دریو کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د تیرې اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمنان شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 2 کیلومتره لږ واټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمیشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټونه بشري مرسته واستول شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په ودرشو هیوادونو کې 293 خبریالان بندیانو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر اساس په 2021 میلادي کال په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې راپور په اساس په تیرو شلو کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي وو. د پاکستان لپاره د امریکانو مول شو سفیر ډونالد بلوم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستاني طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد د پریکنده اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړي. د پاهنه آل کې وویل چې امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستاني طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دوی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دي خبرونه ډیر برخه موسیقي ده ځنګړې شوی، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د لاندې خبري برخه لومړی راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او لوږه د اوشته رسیدو په حال کې ده. د بریتانیا څو لویو مرستندوی ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وای دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندې پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی موسسې وایي افغانستان د یو داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور بل اسمت سروانه واورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو پر راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یو وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافورد شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټول کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تعلقان شاری یو وسیدونکې جمعه خان ازادي رادیو ته موبایل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو مون غنم 2200 روپیه سوي، یو کیلو غوښه 15 روپیه، یو سل 100 روپیه سوي، یو لتر تیل 15 روپیه، یو 80 روپیه سوي. ملت چی شو کی؟
د همدې ولایت د بهاره کولوسوالي اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، ورور هر سړی مصرف ورور په خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالت موږ رسیدلی یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای ورول ته دول د رقم به نوټونه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وای په ژمي کې د لوږې د خطر لکه بل 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی هم داراز وای چې 1,000,000 ماشومان چې عمرونه تر 500 کلونو کشر دي په راتونکو درو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبریده له پرون چهارشنبه څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر دمه په افغانستان کې بشري وضعیت خرابت دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت یې تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډېر افغانان وایي له یوې خوا د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. 60 کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وایي چې پخوانی حکومت د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو څلورو میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچه او نمسیان لبغار دی دسې آیات مونږ نه لرو چې اوس یې وخورو. ډېر مجبوره شوي خلک، ډېر په قسم مخامخ دي. څوک زوړ جنسیه نه راکوي، یا دا غوړو خلطه کې لس روپۍ کمې مونږ لرا نه کړي. نرخونه بېخي بې اندازې سخت ګران دي. که مونږ ډېر ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي. ماشومان دي وږي دي، دوایانې پکارېږي.
بریتانیایي مرستندویو مؤسسو د بس پنې ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 9 وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوید میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه، د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بوجود ماخام تر وو بوجو پوری په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونه کې د FM په 15 صفه صافه وځي او ریدل شي. او مخکې د چې موسیقي ته ور ورسیږي، اجمل ان بده افغانستان په اړه د نړیوالو رسپانو پانی وړوي.
وال سټریټ ژورنال رسپانې د ویلې کني سرلیک دی: د طالبانو په بیا واکمنیدو سره افغان خزی د پلرونو او ورونو له پخانی فشار سره مخ شوی. ورسپانې د دې لیکنې په پایله کې د مرچانی اميري په نوم د کورنوي چارو د وزارت د یو پخانی کارکونکي چې د طالبانو پراتګ خپل دنده لاس ورکړې عکس خپور کړي او پاړه یې لیکي. کله چې مرجانی اميري د خزو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ، نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښ ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورت په وینا د 40 کلن افغان چې تر ټولو زیاته وویروله هغه کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجانی اميري ورسپانې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلی ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هیڅ شي دومره نه ویریږي لکه څومره چې له خپل پلار ویریږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورسپانې په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان اميري د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتلې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنیدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډیر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجان وایي وبه نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورسپانې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید-19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو د هیواد د اقتصادي سوق